مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزبوري وال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم د خبري غړي د تاسو په کې د پاکستان افغانستان او سیمې پاړې یو شمېر رپورټونه او شننې د خبرو خو تر هڅه وړاندې به د دې ساته خبرونه وورو چې شاهین بنره وړاندې کړي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشی کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا رشکه اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي رهداري یو برخه وګرځي او امریکا یو ځل بیا ایران د ترهګرۍ سره تر ټولو ډیر مرسته کوونکی هیواد نومولې دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوش کړل شوی دی. پرون د اسلام آباد های کورټ دوه قاضیانو اتر من الله او میاګل حسن اورنګزیب د ایون فیلډ د قضیه زد د نواز شریف د غدلور مریم نواز او زوم محمد صفدر خاص منظور ک د درې واړو سزاګانې وزرنډولې او د دوی د خوش کولو حکم وکړ. د خوش کېدو وروسته درې واړه سیاسي مشران د لاهور پرایوند کې خپل کور ته رسیدلی دي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د عدالت تر فیصلې سو ساعت وروسته خبریالانو ته ویل احتساب عدالت د نواز شریف پر ضد هیڅ ثبوت وړاندې نه کړی شو.
اس ٹرائل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے.
دی مقدمے ثابت کړ چې دا قضیه په دروغ ولاړه و پر غچ ولاړه و او پکی له قانون او انصاف سره سم چلند نه وشي.
نیب کوئی کرپشن کا ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے.
د احتساب قومی ادارې ویلي د اسلام آباد های کورټ د امر پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست کوي. هلته د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت ویان فواد چودري ویلي عدالتي پریکړې ته درناوی کوي. د جولای پر شپږمه نیټه احتساب عدالت نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د بند سزاګانې اورولې وې. وزیر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زید النهیان سره کتلی دي. له دې مخکې عمران خان پرون په خپل لومړي سرکاري دوره کې په جده کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقاتونه وکړه. د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د عمران خان د کتنې په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي، خو د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنسی ویلي چې په سعودي عرب کې په ملاقات کې د دواړو وروڼو هیوادونو په تاریخي اړیکو د هغو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د سیاسي، اقتصادي، دفاعي، تجارتي او کلتوري اړیکو په برخو کې د همکارۍ د پیاوړي کېدو په اړه خپل نظریات تبادله کړل. په بیان کې دا هم ویل شوي چې عمران خان د سعودي عرب له سعودي عرب بادشاه ته پاکستان ته د ورتلو بلنه هم ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا رشکه اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي رهداري یو برخه وګرځي. پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري او په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ په اړه خبرې وشوې. د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان د غونډې په اړه مشال لیډو ته وویل حکومت د دسمبر په میاشت کې اقتصادي رهداري په اړه په یو مهمه غونډه کې د ګډون لپاره تیاری نیسي.
روان شوی دی دسمبر کې کوم جی سی سی کی هغه کې مونږ خپل چوستن کوو هلته مسیپه کې مشان دی.
یاد دی وی چې رشکه اقتصادي زون جوړولو کار تیر حکومت کې پیل شوی و، خو د اقتصادي ستونزو له کبله صوبایي حکومت د دې منصوبې لپاره لازمه هم نه ده ترلاسه کړې. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو پر ضد یوه څانګه جوړه کړې ده. د پیښور د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې مشر سجاد خان پرون مشال لیډو ته وویل دا پریکړې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې کړې او وار له مخې ترهګرو سره د مالی مرستو په تور 122 کسان نیولي دي. نوموړي زیاته کړې دا څانګه به پلټنې کوي چې د ترهګرو سره د مالی مرستو مخه ونیسي او د هغې مالی سرچینې وچکي. فینانشل اکشن ټاسک فورس د جون په پای کې پاکستان د ترهګرۍ تمویلوونکو هیوادونو د سار خړ لست ته اچولې دی. د دغه ټاسک فورس په سپارښتنه پاکستان په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي ادارو کې د اصلاحاتو عملي کولو هڅې کوي. په ورغزو کې د سورلیو د ګاډو ډرایورانو د دې په ملګري د لیویز واکونو لخوا د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. زموږ د خبریال د راپور تر مخه پرون ماښام ډرایورانو د احتجاج په توګه د فیروزخیلو په سام کې د کلای هیډ کوارټر او کوهاټ ترمنځ مرکزي لاره هم وتړله. په احتجاج کې شریکي ډرایور خان کمین مشال لیډو ته بیګا وویل د دې په ملګري امنیتي سرتیرو تشدد کړی دی.
ڈرائیوری رکھ کر رہے وہ بس والا ہی وہ گر کر رہی وہ کہنا پتا چوکی تھے بوتل ہے وہ نو بس پتی بنے وہ سفر ہے جج وہ تو خبر ہے وہ منہ لسوا ٹھیک تھے کہنا کہ انہیں لسوا نو تو تقریباً مانی خیل بار مت خیل پورے ٹول یونین یو رہے کہنا دا بٹول جائیں شولڈ رکھوں دے گی.
د سیمې د سیدلار محمد ریاض وایي د پیښه وروسته لاغې رامنځته شوه کله چې د ملیشي ځواکونو یو موټر سایکل د دغه ډرایور د ګاډي سره ټکر وخوړ. نوموړي زیاته کړې په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي دي او مظاهره چانو سره د مذاکراتو وروسته هغې لاره هم پرانستې ده. امریکا یو ځل بیا ایران د ترهګرۍ سره تر ټولو ډېره مرسته کوونکي هیواد نومولی دی او په ایران یې تور پورې کړی چې په منځني ختیځ کې جنګونو له هوا ورکوي او حکومتونه کمزوري کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت لخوا پرون خپره شوې د نړیوالې ترهګرۍ په اړه په یو سروې کې ویل شوي ایران او لاسپوس یې په سیمه کې د بېلابېلو جګړو په شدت کې د زیاتوالي او د امریکا ګټو ته د زیان رسولو ذمهوار دي. په سروې کې دا هم ویل شوي چې په نړۍ کې د کال 2018 او 2019 ترمنځ په ترهګرو بریدونو کې 24% کمی راغلی دی. په سروې کې راغلي وروسته د دې چې ځینې چینایان د اسلامي دولت ډلې سره ملګري شوي اوس دغه ډلې چین او د چین ګټو ته هم خطر پیښي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکارا وړاندې کوي.
اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پیښور کې بسیت نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 2 بنو کې 10 او 15 او په کوټه کې 20 او 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غږ خبرونه درته شاهین بنری او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغلور مریم نواز او زوم صفدر د سزا تر ماتلې وروسته له اډیالا زندانه خوشې شوی دی. د مسلم لیگ نواز یو مخکش وایي دا مقدمه پر دروغ ولاړه وه.
اس ٹرائل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
موږ تر اوسه تقریبا 80 پروسیسونه رجسٹر کړي دي ډیټر فائننسینګ په لمن کې او په کې انویسټیګیشن شروع ده.
د پخوانیو قبایلي سیمو یو شمیر خلک وایي په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو پر وخت له دوی سره سوي ژمنې دي پوره سي.
مرجر ته خو میز پدا خوشول وي چې میز ته خپل حق ملاو شي او هغه پیسې اتر کې اتي چارې دي پوره پټا تا ملاو نشولې.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغلور مریم نواز او زوم صفدر بیگا د اډیالا له زندان څخه خوش شول. پرون د اسلام آباد های کورټ په لندن کې د کورونو اخستو د قضیه ضد د درخواست په اړه په لنډ فیصله کې د درې واړو سزاګانې وځنډولې. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپتمبر پر 19 د اسلام آباد های کورټ تر امر وروسته له اډیالي زندانه خوشی شوی دی. اسلام آباد های کورټ د لندن په ایون فیلډ کې د کورونو اخیستو د قضیه ضد د شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر غوښتنلیک منظور کړ او امر یې وکړ چې پر دې موضوع تر فیصلې پورې بعد د درې واړو سزاګانې ځنډېدلې وي. د عدالت تر امر وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون غړو او مشرانو په اسلام آباد، لاهور، پېښور او نورو یو شمېر ښارونو کې جشنونه وکړل. جولای پر شپږمه احتساب عدالت شریف، مریم او صفدر ته د بند سزاګانې ورولوي. هغه مهال درې واړه په لندن کې ول ځکه چې د نواز شریف ښځه کلثوم نواز په روغتون کې بستر وه. نوموړي د سپتمبر پر 11 مړه شوه. د جولای پر 14 نواز شریف او لور یې له لندن لاهور ته ورغلل او هلته یې ځان د احتساب ادارې چارواکو ته وسپاره. د شریف زوم وار له مخه ځان پولیسو ته سپارلی و. درې واړه له هغه وخت راهیسې د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې بندیان ول. د چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد هایکورټ دوه قاضیانو اطهر مین الله او میاګل حسن اورنگزیب په خپل لند امر کې د درې وړو ضمانتونو منزور کړل او زیاتوي چې د دوی د سزاګانو ځنډولو په اړه به تفصیلي پریکړه وروسته خبره کړي، خو په دې اړه یې نیټه نه ده ورکړې. د پاکستان مسلم لیگ نور یو مشر حسن اقبال د عدالت تر فیصلې څو ساعت وروسته خبر اعلان ته ویل، احتساب عدالت د نواز شریف پر ضد هیڅ ثبوت وړاندې نه کړی شو.
دی مقدمه ثابت کړه چې دا قضیه په درواغو ولاړه وه، پر غچ ولاړه وه، او پکې له قانون او انصاف سره سم چلند نه وشو. د دې سپینه شوه چې په دې قضیه کې د درغلۍ هیڅ تور ثابت نه شو، ځکه چې د احتساب قومي اداره د درغلۍ په ثبوت ورکولو کې پاتې راغلی ده.
خود شریف او د هغه د لور او زوم د سزاګانو تر ځنډولو سمدستي ورسته د احتساب قومي ادارې بیړنۍ غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې د اسلام آباد های کورټ د دې امر پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست ورکوي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک مشال راډیو ته ویل، سپریم کورټ به اوس د شریف، مریم او صفدر د سزاګانو ځنډولو امر ارزوي.
سپریم کورټ خو بیا د دغه های کورټ فیصله چې کومه ده، د اسلام آباد های کورټ فیصله دې ته په قانوني لحاظ سره ګوري چې آیا ہائی کورٹ سے کم دیر ضمانت ورکڑو دا کاری ٹک کر دے او کنا ندی خلق حق نہ جوڑے دو. اس ترسورا سے چے زمونگا پاکستان دا سپریم کورٹ تعلق تے نو پا آغا باندے دخل کو دیر شکونے دی او دا ہم ویلے کی گی چے زمونگا چے کم چیف جسٹس تے دا پاکستان دا سپریم کورٹ آغا غیر جانبدار نه ده.
خو مشر قاضی نثار په بیا بیا ویلي چې ټول اقدامات د هیواد له آئین او قوانینو سره سم کوي او د هیچا پلوي نه کوي. هلته د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت وایند فواد چودري په یو بیان کې ویلي دي چې د تیر په څیر دا ځل هم د عدالتي پریکړه درناوی کوي. د زیاته کړې چې له فیصلې ښکاري چې په پاکستان کې عدالتونه آزاد دي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي، وکیلان له ډېره وخته حیران ول چې عدالت ولې هغوی وختي نه خوشي کول، ځکه چې د پاکستان قانون دا اجازه ورکوي چې د یوې سزا په اړه د غوښتنلیک اورېدو پر وخت تورن کس په ضمانت خوشی کړي.
دا چې کوم اسلام آباد های کورټ فیصله کړی دا بالکل د قانون مطابق تا او په لګو سزاګانو کې یا لګه سزا کې دا د ملزم حق وی چې هغه دا چې ضمانت ورکړل شي. چې کوم خلک قانون پوه دي هغه په دې هم ډیر حیران و چې ټیک ته چې دای ته سزا د لاندې عدالت نه ملو شوې ده، خو دې خو اپیل کړی ده. اپیل فیصله چې کیږي نو پکار ده چې دا غینا
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال ملک عبدالقیوم مشال راډیو ته ویل، د اسلام آباد های کورټ له امر سره سم نواز شریف، مریم نواز او محمد صفدر د هیواد دننه آزادانه تګ راتګ کولی شي، خو له هیواد بهر نشي تللی.
عدالت د نواز شریف، مریم او صفدر سزاګانې ځنډولې دي. د دې معنی دا ده چې دوی ضمانت وشو، اوس چې د سزاګانو پر ضد د هغوی د اپیل فیصله نه وي شوې، هغوی به د هیواد دننه آزاد وي. خو زما په فکر د هغوی نمونه له هیواده د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې دي، ځکه له هیواده بهر نشي تللی.
ملک قیوم زیاتوي، اسلام آباد های کورټ به اوس د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د لندن د کورونو اخیستو قضیه څیړي او بیا به دا ثابتوي چې هغوی مجرمان دي او کنه. د قانوني چارو پوهان زیاتوي چې اوس پر عدالت منحصره ده چې د دې قضیې اورېدنې ته څومره لومړیتوب ورکوي، ځکه چې که عدالت ژر کاروایی ونه کړي نو ښایي پر شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه فیصله کلونه وخت واخلي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د رشکې اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وګرځوي او په دغه اړه په دسمبر کې په چین کې د جی سی سی غونډې لپاره یې تیاری کړې دي. په دې اړه پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یو غونډه هم شوې ده. نور تفصیلي غلام غوث را کوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ په اړه یو غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لاري د رشکۍ د اقتصادي زون د پرمختګ په اړه هم خبرې وشوې. د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په میاشت کې په چین کې د سی پیک په اړه د جی سی سی غونډې لپاره دوی پوره پوره تیاری نیولې دی. عبدالکریم خان وایي دوی هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د رشکۍ اقتصادي زون په مکمل توګه شامل کړي.
دسمبر کے دسم جی سی سی کی انا ارے کیوں منگا پل کے اسٹو رین کو التنا مسی پہ کے
د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان زیاتوی چې په هاتار صنعتي زون کې صنعتکارانو له حکومت د صنعتونو لګولو لپاره ځمکې ترلاسه کړې دي او په رشکۍ صنعتي زون کې هم صنعتکاران سرمایه کاری ته لیواله دي.
کا مقصد خو د خلکو روزګار پیدا کول دي. موږ خپل وسایل سره تک سمره وسایل موږ سره دي چې څومره زموږ سادر ده نو خبرې کوو. دا رپوټیشن د موږ سې دېش ترې د بهاتار کې 424 یې پر انټروډوس شو. 424 خرڅ شو. همدا څنګه اوس تر شکایلا شروع شوه نه
یاد دیوی چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د رشکۍ اقتصادي زون د شاملولو خبره د تیر صوبایي حکومت په دور کې شروع شوې و. خو د صوبایي حکومت د مالی مشکلاتو له وجې د دغه اقتصادي خرګوټي لپاره صوبایي حکومت تر دې دمه پوره ځمکه نه ده ترلاسه کړې. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو پر ضد یې یوه څانګه جوړه کړې ده. د پېښور د ترهګرۍ ضد د پولیسو ادارې مشر سجاد خان پرون مازدیګر مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه یې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې کړې ده او وار له مخې د ترهګرۍ د تمویل په تور 122 کسان نیولې دي. پامیر ساحل نور حال راکوي.
د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر سجاد خان پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل دا څنګه یو یونټ په پلټنې کوي او د ترهګرۍ یا وسلوالۍ لپاره د مالی چارو برابرولو په تور به مشکوک کسان نیسي. د ده په وینا دا نوې څانګه یې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د سپارښتنو پر اساس جوړه کړې ده چې د صوبې پر کچ د ترهګرۍ ټولې مالی ذرایع وچې کړي.
یو یونټ موږ کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ کې جوړ کړی دی. جی پی کی د یونټ نوم دی کاونټر ټیرر فاینانسینګ یونټ. د دغه یونټ به دا کاري چېرته ټیریزم انسیډنټ وشي نو په هغه کې به ټیرر فاینانسینګ عنصر به پکې ګوري، ایلیمنټ به پکې ګوري او هغه کې به انویسټیګیشن کوي. او دا کې زموږ انټ ټیریزم ایکټ سکوم متعلقه دفعات دي هغه به کې انشور کوي چې واچي.
د جون په پای کې اف ای ټی اف پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د څار خړ لیست ته واچاوه. د ادارې د پاکستان حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړې دي چې که اسلام آباد یې عملي کړي نو د څار له دې لیست وتلی شي. د پېښور د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو مشر ایس ایس پی سجاد خان وایي د ترهګرۍ د تمویل په اړه تر اوسه اتیا پرچې دایر کړې دي او 122 مشکوک کسان نیولي چې په اړه یې عدالت د دوو کسانو د قضیو فیصله هم کړې ده.
تر اوسه تقریبا اتیا پورې کسونه رجسټر کړي دي ټیرر فاینانسینګ په زمن کې او په هغه کې انویسټیګیشن شروع ده او یو دو کیسز کې عدالتونو سزاګانې هم ورکړې دي. پکې تقریبا یو سل دوه کسانو سپریمونګ ارست کړي دي.
په کراچۍ کې د مالی او اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وایي دا سحکاري چې پاکستان د ایف ای ټی ایف فشار اړ کړی دی چې د ترهګرۍ د تمویل مخه ونیسي.
قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں.
دی وای قانون ډیر اوږد لاسونه لري. که دولت یا ریاست وغاړي نو د خپل استخباراتي ادارو لاري کول شي چې نارسمي او هغه بازارونه وڅاري چې حکومت یې نه تنظیموي. زما په فکر دا سحکاري چې حکومت به اوس د فینانشل اکشن ټاسک فورس او نړیوال فشار لکبلا د ترهګرۍ تمویل ضد اقدامات وکړي.
جو انټرنیشنل پریشر ہے اس وقت فینانشل اکشن ٹاسک فورس کی طرف سے
د پیسو نارسمي یا نه تنظیم شوی بازارونه هغو کاروبارونو ته ویل کیږي چې په هیواد کې د بانکونو لارې نه کیږي. په دې کې د کرنسۍ یا اسعارو بازار او د پیسو لیک د نظامونو لکه حواله او هونډي شامل دي. د پاکستان لسګونه زره وګړي له هیواد بهر په خلیج هیوادونو او اروپا، امریکا او استرالیا کې مزدوري کوي او اکثر د حوالې یا هونډې لارې کورونو ته پیسې استوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د دې لامل دا دی چې د بانک په ذریعه پیسې استول له هیواد بهر اوسیدونکو پاکستانیانو ته ګران پریوځي. د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې له مشر سجاد خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د دوی نوې څانګه به د حوالی او د پیسو کاروباریانو ضد هم اقدامات کوي او که څنګه. دی وایي په هر چا چې د ترهګرۍ د تمویل شک وي پر ضد به یې له قانون سره سم اقدامات کیږي. نو آیا په دې عمل کې دا خطر شته چې په پېښور، لاهور، کراچۍ، کوټه او نورو ښارونو کې د صرافانو او حوالهدارانو کاروبارونه اغیزمن شي او که څنګه؟ ډاکټر قیصر بنگالی وایي بالکل داسې کیدی شي، خو که پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار تور لیست ته داخل شي نو بیا به د صرافانو کاروبارونه په بشپړه توګه ختم شي. ترهګرۍ سره تړلې پیسې که نه لیږدول کیږي نو له دې سره به دا کارونه اغیزمن شي ځکه چې کمې پیسې به لیږدول کیږي. خو که پر پاکستان بندیزونه لګي نو د دې صرافانو او پیسو نارسمي سوداګرو کاروبارونه به بالکل بند شي. نو که اوس دا اقدامات تاوان هم ورسوي خیر دی، د قانون په دایرې کې پاتې کیدل ټولو ته ګټه رسوي او سرغړونه یې تاواني ده. ډاکټر بنگالی وایي په نړۍ کې هیڅ ځای داسې نشته چې پکې د پیسو نارسمي او ان تور کاروبارونه نه وي. دی وایي پاکستان هم دا کاروبارونه په بشپړه توګه نشي ختمولی، خو که په نړیوال کچ د بانکونو فیسونه کم شي نو غیر رسمي کاروبارونه او د پیسو لیږد نظامونه ختمیدای شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013
تاسو مشال ریډیو ته وژست. په اورګزیو کې سورلو د ګاډو ډرایورانو د دوی په یو ملګري د لیوی ځواکونو لخوا د تشدد څخه وروسته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون د فیروزخیلو په سام کې د کلای هډکوارټر کوهاټ مرکزی لاره هم وتړله. تاریخ اورګزیو نور حال راکوي.
په احتجاج کې شامل یو ډرایور خان کمین وای تیر ماښام پر یوې معمولی غلطۍ زموږ مرګری د اوتمن خیلو واجد باندې د لوی ځواک یو سرتیری سخت تشدد کړی چې د دغې ظلم پر ضد دوی راغونډ شول او دا احتجاج یې وکړو. خان کمین دا هم وایي هلته پر چک پوستو د لوی ځواک سرتیرو لارویو څخه دوی سخت تنګې ته راغلي دي او په دغه بار بار شکایت کړی دی، خو څوک یې اورېدو ته تیار نه دي. هغه وایي دغه ځل نه شو غلی پاتې کېدی او د فیروز خیلو په سام کې د کلای هډکوارټر کوهاټ مرکزی لارې د احتجاج په توګه وتړله او زیاتوي چې که هغو امنیتي سرتیرو سزا ور نه کړی شو کوم چې دوی په مرګري تشدد کړی دی خپل احتجاج ته به دوام ورکړي.
ډرایوري را کوس کړی رو بس والی وو ګیر کړی وو کنه دغه ته چوکی ته بوتل و نو نو بس پدی باندې اوسه پر احتجاج وو ته خبر اومه نه لښ واخو ټیک ته کنه کو نه مدرس ونه مو یونین بل نه ده کنه مو څنګه مو یونین کې دی او اجیتن ته تور ورګزی ولدي ټول یونین ده کنه مشتی شه خان ته تقریبا مونی خیل برمت خیل پورې ټول یونین یو ده کنه دا به ټول جای انشاءالله راغونډیږي.
موږ چې کاله په دغه اړه تحصیلدار له محمد ریاض سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې هلته په ډرایور باندې د لوی سرتیرو لخوا د تشدد د پیښې پلټنې شروع کړي دي او وایي له ده سره دا معلومات دي چې دا پیښه د ډرایور په ګاډۍ د لوی سرتیرو موټرسایکل تر لګېدو وروسته رامنځته شوې ده. محمد ریاض وایي ډرایور اوس هم په هسپتال کې دی خو هغه له خطره بهر دی او معمولي زخمي دی. تحصیلدار دا هم وایي کله چې د ډرایور د زخمي کېدو ډاکټري رپورټ مخې ته راشي نو په دغه خبره کې به دوی بیا کاروایی کوي.
مشران دا خلق آلریڈی دی کہ انوالم دی نو خبر مولا روانہ کلا اس پہ کہ اگر ڈاکٹری رپورٹوں میں تو کوئی شیبل سے دور ہو چلے دا ہے سے پوزیشن تو انشاءاللہ سہل بے روز بسو.
تحصیلدار محمد ریاض وائی 13 پانہ وقت دا ڈرائیورانو ل یونین مشرانو سره تر مذاکرات رستا احتجاج کون کی ل سڑک پاس دی لی او وز د کلای ہیڈ کوارٹر کوہاٹ مرکزی لار دا ہر قسمت تگلا تگلا پارا یوزل بیا خلاص شوی دا. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پخوانیو قبایلي سیمو یو شمیر کارکوونکي او د ادارو مشران وایي چې دوی چې کله په خیبر پښتونخوا کې زم کېده نو حکومت ورسره یو شمیر ژمنې کړې وې. دوی وایي هغه ژمنې نه دي پوره شوې بلکې پخوان چې کوم فنډونه ورکوېدل کېدل هغه هم بند کړل شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ږغ دی واوري. عمر دراز وزیر له دوی سره ږغېدلی راځي چې رپورټ یې واورو.
پخوانی قبایلي سیمو ولس او فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي دغه پیسې نه میلاوېدو په وجه قبایلي سیمو کې ټولې ترقیاتي منصوبې ودرېدلې دي. فاټا سیکرټریټ او قبایلي زیلو کې کارکوونکي پراجیکټ ملازمینو تنخواګانې هم د فنډونو نشوالي په وجه بندې دي. د شمالي وزیرستان آل کنټریکټرز اسوسییشن مشر ګل نعیم خان وایي په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو پس دوی سره ډېرې ژمنې شوې خو اضافي فنډونه خوسا چاغه پخوانه حصہ هم نه دی ورکړل شوی.
مرجر ته خو میس پدا خوشول وی چې میس ته خپل حق ملال شي او هغه پیسې اتر کې تی چاره دې پورا پټا تا ملاو نشولې نو میس دا یی چې کی ملا نه شوی به هغه دا پټا تا ورسی دي او ور سره یې نه تی ور نه چې کی میری پی میس ته مختص کړی دي هغه ری پی دا پټا تا ریلیز کو کله یی چې دغه اتارټی دې وزیر الله سره دوه کله یی چې د گورنر سره دوه نو په دغه شش پنځه قبایل اچولې دي.
د خیبر قبایلی ضلع یو کنټریکټر محمد صدیق وای نور کلبا د جون پس د دوی ترقیاتی چاره پیل شوه او دا ځل د ستمبر په اخیره کې هم نه د ترقیاتی چارو فنډونه شته او نه هم سالانه ترقیاتی پروګرام چاره تقسیم شوه.
اوس ریسنٹلی مونږ 100 ارب روپے چې کم دی دا لیب شوه. ای ڈی پی مرته نه دی ملاو تیر پخلا اعلانات کی گی حالانکہ د جون نه پس درې میاشتې پس سیکنډ کوارټر دا حکومت هر ایجنسی له هر علاقې له ویر کوي.
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکرټریټ انفارمیشن ډایرکټر عبدالسلام وزیر نه وپوښتل نو دوی تصدیق کړه چې د روان کال فاټا لپاره منظورې پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې او دوی په دې لړ کې وفاقي او صوبایي حکومت ته ټوله قانوني تقاضې پوره کړي.
موږ د وفاقي حکومت سره کانټیکټ کړی دی. صوبایي حکومت نه موږ غوښتنه کړې ده. وفاقي حکومت موږ ته دا وایي چې تاسو ته به اوس پیسې د صوبایي حکومت په تر باندې راځي. نو د نهمې میاشتې په درېیم تاریخ موږ بله مرسله ورته جاري کړې ده. موږ صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې موږ خپلې پیسې راکړي چې صوبایي حکومت هر کله دوی ته مرسله جاري کړي نو زموږ پیسې به راشي هم کار به روان شي.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې دوی په یوه دوا کې ګیر دي چې خپل ستونزې به اخر چا تک دي. وزیر اعلی او کا گورنر چارواکي وایي د فاټا سیکرټریټ پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمه د سلور ویش اربا روپو فنډس په کار راوستلو لپاره د هرې قبایلي زیلې لپاره سالانه ترقیاتی پروګرام هم تیار کړی و. ولې تر اوسه د پی این ډی چارواکي د یاد فنډس په منظوري کې پاتې راغلي؟ عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ټولنه او سخت ریځي پونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. شاهین بن رای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشی شوی او پریوند کې خپل کور ته رسیدل دي. پرون د اسلام آباد های کورټ دوه قاضیان و ترمن الله او میاګل حسن اورنګزیب د ایون فیلډ قضیه زد د نواز شریف دغه د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر خاص منظور کو د درې واړو سزاګانې وزنډولې او د دوی د خوشی کولو حکم یې ورک. وزیر اعظم عمران خان د متحده عرب امارات په پلازمینه ابو ظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید النهیان سره کتلی دی. لدی مخکې عمران خان پرون په خپل لومبه سرکاري دوره کې په جده کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقاتونه وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا رشکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یو برخه وګرځي. دا خبره پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په یو غونډه کې شوې. چارواکي وایي د محرم په ورځو کې په ډېر اسماعیل خان ښار کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړی دي. د ډېر اسماعیل خان د پولیسو مشر ظهور افریدی ویلي پروان کال کې په دغه ښار کې د ترهګرۍ 15 بریدونه شوي دي چې له کبله د دې ښار امنیت ډېر حساس دی. نوموړي زیاته کړې په ډېر اسماعیل خان کې 6000 امنیتي سرتیري ځای په ځای کړي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د ترهګرۍ د مالي سرچینو وچولو پر ضد یوه څانګه جوړه کړې ده. دا څانګه بعد ترهګرو د مالی مرستو مخه نیسي او داغي مالی سرچینې وچولو پاړه باندې به پلټنې کوي. اورګزو کې د سورلو د ګاډو ډرایورانو د دې په ملګري د لیویز وکونو لخوا د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. او امریکا یو ځل بیا ایران د ترهګرۍ سره تر ټولو ډیره مرسته کوونکې هیواد نومولې.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدی. شاهین بنیر وړاندې کول. او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ او ورځپاڼو د اداریو غټه کې وړاندې کوو چې رابع اکرم خان لوستې دي او راغونډ کړي دي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د انتخاباتو پس ځینې سیاسي ګوندونو له اړخه د انتخاباتو په نتیجو اعتراضونه کول او د درغلو تور لګول نوې خبره نه ده. خو په وړومبي ځل دا وشول چې د تیر نهې په ورځ قومي اسمبلۍ کې د کال 2013 انتخاباتو د پلټنو لپاره یو با اختیاره خصوصي کمیټې جوړولو په اړه یو تحریک په متفقه توګه منصور شو. په دې کمیټې کې به د مخالفو ډلو د حکومت یو شان نمائندګي وي او د وزیر اعظم عمران خان په مشاورت به د دې خصوصي کمیټې چیرمن نومول کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په تاریخ لحاظ که وکتل شي نو د انتخاباتو په سیاسي ګوندونه انتخابي نتیجو سره اختلاف کوي او هغه ګوندونه تورونه لګوي چې انتخابات وبیلي. خو دې ځل بیللې او ګټلې دواړو ګوندونو لخوا د انتخاباتو په نتیجو تحفظات مخې ته راغلي وو. ادارې زیاتوي وزیر اعظم عمران خان په شروع کې د درغلو د پلټنو اندیه ورکړې وه او قومي اسمبلۍ اوسنۍ فیصله د دې خبرې عکاسي کوي چې د جمهوریت بقا لپاره حکومت سمګام اخیستی. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه کمیټې به د مبینه درغلو حقیقت د کام مخې ته راوړي او تحفظات بیلری کوي. خبداوی چې ملک کې د جمهوریت او جمهوریت دارو مضبوطی لپاره ګامونه واخیستل شي. دان ورسپاره خپل درې کلی کې چې هر کال په نړیوال کچ د نری رنس یا د ټی بی د ناروغي څخه 1.5 میلیونو نه زیات خلک مري. د ناروغي هغه نړیواله پاملرنه نه د ترلاسه کړي چې د سم مستحق و. ادارې وایي چې شاخو 200 نړیوال مشران به په راتلونکي شپږم تاریخ د ملګرو ملتونو د جنن اسمبلی په موقع د نری رنس مخنیوي په اړه په وړمبه غونډه کې ملاقات کوي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی به د پاکستان نمائندگی کوي. په دې غونډه کې ګډون به د ټیبي ختمولو په اړه د پاکستان د ژمنې سرګندونه کوي، او دا غونډه به خپل هم هغه ملکونو ته دا موقعه ورکوي چې د ټیبي د ختمولو لپاره د مرستې پلټون کوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د دې موقع نه پوره ګټه اخیستل پکار ده، او په دغه غونډه کې پلاو سره خبرې اترې پکار دي، چېرته چې به په وړومبي ځل دا ناروغي سیاسي پاملرنه ترلاسه کوي. ادارې کې راغلي چې نړیوال فنډ د ایډز ناروغۍ پر ضد جنگ کوي، د ټیبي او ملیریا وړیا تشخیص او درملنه کوي. پاکستان کې صوبې د لږو وسایلو مختص کولو په اړه احتجاج کوي. د منصفانه ویش لپاره شفافیت ضروری دی. ادارې اخیری کلی کې یو حقیقت دا هم دی چې غریب خلک د یو داسې ناروغۍ نه متاثرېږي او یا تمري چې د هغې مخنیوی کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه ولس ته د اسانتیاو ورکولو زیات امید پدې نشي کېدی چې معاشي صورتحال ټولو ته معلوم دی. ادارې په وینا چې معاشي حالات او صورتحال دا و سره نه بلکې عملي ګامونو سره ښه کول ممکنه وي. په نوې وړو کې بجټ کې ځینې د ټیکس په مد کې رعایت ورکړی شوی، خو د ځینې شیانو په ټیکسونو کې زیاتوالی هم شوی دی. ادارې د خزانې وزیر په حواله وایي چې په پیټرول مصنوعاتو لګول شوی ټیکس کې د 10 اربو روپو کموالی کېږي، خو مسله دا ده چې د دې ټیکس کمولو سره د پیټرول او د ډیزلو په نرخونو به څه اثر نه پروزي. ادارې کاږي چې یو حکومت له اړخه اخیستی شوي ګامونو حقیقت مخې ته راتلو کې وخت لګي. د کمو مراعاتو چې اعلان شوی دی د هغې نه به اولس ته څومره ګټه ملاویږي، او حکومت د آمدنۍ زیاتولو لپاره کم اهداف ټاکلي دي هغه به څنګه پوره کیږي، دا حقیقت به زر په اولس ښکاره شي. د خزانې وزیر د ټیکس لګولو بغیر د 1.3 اتیا اربو روپو د اضافي آمدن حاصلولو د دعوې که نیمه برخه هم پوره شوه، نو بیا به یې د معاشي پالیسو ستاینه کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د شې مسلک پر منونکو د ترهګرو بردونو او لس د بیکنۍ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي داسې ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مهاجرینو اولادونو ته د شهریت ورکولو د ژمنې څخه پر شا شوی دی. شاهین بنیرای د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی چې دوه ونې وړاندې د کابل په شیا اکثریتي سیمه کې د لوبو د یو تربیتي مرکز مخې ته په ځان مرګي برید کې 30 کسان ووژل شو. اوس هم د دغه مرکز دیوالونه د وژل شوو کسانو په وینو سره دي، او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره حفاظتي ګامونه پورته کولی شي. په کابل کې د شیا مسلک منونکي د خپل حفاظت لپاره په خپله هڅه کوي. دوی د کابل حکومت ته غوسه دي او یریدلې دي، ځکه چې روان کال د دوی د عبادت په ځایونو، تعلیمي مرکزونو او نورو ځایونو یو شمیر ترهګر بریدونه ترسره شوي دي. په دې بریدونو کې 180 کسان وژل شوي او نور 400 ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې د هیواد په نورو برخو کې هم خلک د بې یقینۍ او ویرې ښکار دي، او د هیواد په نورو سیمو کې هم ترهګر بریدونه ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه په تیرو 2 اونیو کې 400 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. روان کال د افغانستان په جګړه کې د وژل شو عادي وګړو شمیره هم 1692 ته لوړه شوې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دا ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو د خبرې نه په شا شوې ده. تیر اتوار نوموړي اعلان کړی و چې د مهاجرینو هغه اولادونو لپاره پاسپورټونه ورکوي چې په پاکستان کې زیږیدلي دي، خو د نیوکو نو وروستو هغه ویلي په دغه اړه لاسه پریکړه نه ده کړې، او دا خبره یوازې په دې غرض کړې وه چې په دغه موضوع بحثونه وشي. له کال 1999 څخه تر اوسه پاکستان ته 2.5 میلیون افغانان کډه شوي دي. د شهریت نه لرلو له کبله دوی د روزګار او تعلیم نه بې برخې دي. دغه شان د مهاجرینو 1.5 میلیون اولادونه دي چې شهریت ورته نه دی ورکړل شوی. په راپور کې راغلي چې د بلوچستان او سند صوبې هغه سیاستدانان چې د پوز پلویان دي مهاجرینو ته د شهریت ورکولو په اړه د عمران خان اعلان غندلی دی، او یره سرګنده کړي چې دې سره به دغلته د دوی د ووټونو په شمیره اثر پریوزي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سپین ماڼۍ اعلان کړی دی چې چینایي درآمداتو 10% نور اضافي ټیکس یا ټیریف لګوي. بلخوا د چین مالیه وزارت هم د دې پخلی وکړ چې دوی به هم پر درآمداتو نوي ټیکسونه زیاتوي. د امریکا لخوا پورته کړل سوی ټول ګامونه کې د سید چین د 1500 ارب ډالر تجارتي سامانونو متاثر کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خبر کړی دی چې اسراره له مومند وړاندې کوي.
سپین ماړی اعلان کړی چې له چین سره تجارتي جنگ کې مخ کې زیو په چینایي درآمداتو 10% نور اضافي ټیکس یا ټیرف لګوي. له دې سره به په امریکا کې دننه د چینایي سامانونو نرخونه زیات او اخیستونکي به یې کم شي. بلخوا پرونو ناوخته د چین مالیه وزارت هم د دې پخلی وکړ چې دوی به هم په درآمداتو نوي ټیکسونه یا ټیرفس لګوي. اوس کاته دې ته دی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې څه ځواب ورکوي، ځکه چې نوموړي ژمنه کړې چې د چین د 280 ارب ډالرو ارزښت لرونکو تجارتي سامانونو باندې به سمدستي اضافي ټیکسونه لګوي. د امریکا لخوا پورته کړل شوي ټول ګامونه کېدای شي د چین د 1500 ارب ډالرو تجارتي سامانونه متاثر کړي. البته ځینې هغه امریکایي کروندګر هم متاثر کېدای شي چې خپل شیان په چین خرڅوي. یاد وي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی د ستمبر په 14 اعلان وکړ چې واشنگټن به د 24 ستمبر نه د چین د 200 ارب ډالرو په تجارتي سامانونو ټیکس لګول پیل کړي. دا ټیکس په لومړی 10% وي او بیا به په 2019 کال کې 25% ته ورسیږي. په کومو مخصوصو چینایي سامانونو چې با اضافي ټیکس لګول کیږي نو په هغو کې د کارپیټونو او خبرداري ټلیو څخه واخله تر د سایکلو پورې یو شمیر شیان شامل دي. مخکې دا پلان وو چې د سایکلو په هیلمټو او د ماشومانو د استعمال په شیانو با اضافي ټیکسونه لګول کیږي. البته په دې کې په هغو یو شمیر الکترونیک شیانو د اضافي ټیکسونو لګولو خبره نه ده شوې چې زیاتره یې تکیه په چین کېږي، لکه د امریکایي اپل کمپنۍ ځینې شیان چې په چین کې تیاریږي. دا لومړی وار نه دی چې امریکا د چین په مخصوصو سامانونو اضافي ټیکسونه لګوي. په جون میاشت کې هم امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چین په 50 ارب ډالر ارزښت لرونکو درآمداتو د 25% اضافي ټیکس یا ټیرف لګولو اعلان کړی وو. په دغو چینایي درآمداتو کې د ګاډو په ګډون 800 مهم شیان شامل وو. امریکا د چین په درآمداتو دا نوي اضافي ټیکسونه یا ټیرف ځکه لګوي چې له ډېر وخت راهیسې واشنگټن دا ګیله کوي چې چین په ناجایزه توګه خپل تجارت ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکي د چین د 2025 پرمختیایي پلان ته په اشاره وایي چې چین غواړي د انفارمیشن ټیکنالوژي، روباټونو، خلایي سامانونو، بجلی ګاډو او نورو یو شمیر څانګو کې خپل ځان ته قوي ځای جوړ کړي. خود نورو هیوادونو کمپنیانی بیا ګیله کوي چې چین حکومت په دې هڅه کې دی چې بهرنۍ کمپنیانی په چین کې قوي کېدو ته پرېنږدي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه ته یو
څه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. رویټرز خبري اجنس لیکي د پاکستان لری پرتی سیمې گلگت بلتستان کې د اوبو کمای دی چې څومره دغه سیمه شایسته ده هغه مره پکې خلک د اوبو د مشکلات سره مخ دي. رویټرز پر سره پر خبرو کې خلک ویلي باید دوی د اوبو د مسلې په اړه ګامونه پورته کړل سي. فرخنده اسد د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
په رویټرز کې لیکواله رینا سعید خان لیکي د گلگت بلدستان د خلکو اکثره هر ورځ د اوبو په سر جنگونه کیږي. د گلگت بلدستان په سکسا کلی کې هر کور ته په یوه اونۍ کې نیم ساعت ته اوبو سپلای کیږي. په دغه نیم ساعت کې دوی خپل ټول کارونه کوي، په دې کې خپلو پټو ته هم اوبه ورکوي، په کورونو کې هم د ټولې هفتې اوبه جمع کوي او ښځې د لوښو او جامو وینځلو خپل بندوبست هم کوي. رویټرز سره په خبرو کې د گلگت بلدستان د اسمبلۍ یو غړی شیرین اختر وایي وای د دوی د اوبو په سر مسلې اوس کم کیږي، خو مهمه خبره دا هم دا چې اوس د سیمې خلک د اوبو په اهمیت خبر دي. د غلطه د غرونو او ګلیشیر د خوندیتوب یوې ادارې مشر عائشه خان رویټرز ته ویلي دوی اوس د غلطه د اوبو یو لوی ټینکۍ هم جوړه کړې ده چې 800 ګیلنه اوبه پکې راځي. دغه اوبه بیا د ضرورت لپاره په پایپونو کې استعمالیږي. عائشه خان وای دغه ټینکۍ کالو سره اوبه جمع کوي او بیا په پایپونو کې خلکو ته رسیږي، خو عائشه دا هم وای اوس ته پخوا په نسبت واوره کم کیږي. د ګرمۍ موسم اوږد شوی او دا شند د اوبو د استعمال د زیاتېدو سره سره د اوبو کمی هم دی چې دا یوه لویه مسله جوړیږي. هغه وایي باید په دې اړه زیات کار وشي چې څنګه به د غرونو خلکو ته اوبه رسیږي او په پوره مقدار کې چې دغه خلک پرې خپل ضرورتونه هم پوره کړي او اوبه ضایع هم نشي. رویټرز لیکي د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې یوازې 6% خلک د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د ګلګت په سکسار سیمه کې د اوبو یوه پروژه چې 15.5 میلیونه روپۍ لګښت لري، په دغه پروژه کې 15 حصه د سیمې خلکو ورکړې ده او باقي پیسې کوکا کولا کمپنۍ ورکړې دي او دا شان د سیمو خلکو پکې مزدوري هم کړې ده. رویټرز ته د سیمې یوه ښځه سکینه وایي په خوا به په ګرمیانو کې هم اوبه زیاتې وي، خو اوس په موسم کې بدلون راغلی. د پخوا غونتې واورې هم نه کیږي، خو دغه پروژې له وجې دوی خوشاله دي چې پټي هم شنه دي، ځانونه لای سبزیانې او فصلونه هم کرلي او د ورځې نور ضرورتونه یې هم سرته رسیږي. خو وایي باید په دې اړه حکومت زیات کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان رسپانه لیکي په افغانستان کې د یو ایس ټی د ښځو لپاره د پروموټ په نوم یوې پروژې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د مقالې په خبره په دې پروژه کې 2100 ښځو ته کار روزګار ورکړل ټاکل شوی و، خو په درو کلونو کې یوازې 850 ښځو ته روزګار ورکړل شوی دی. د مقالې تفصیل له انیسا اجمل څخه اورو.
ډان وسپانلی کې د وروستیو کې د افغان ښځو د پرمختګ په اړه اداوی کمزوري ثابتې شوې دي. په هیواد کې د کورنۍ تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی. وسپانلی کې د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ 3 کال وړاندې د افغان ښځو لپاره یو پروژه پیل کړې وه چې مخه یې د ټولنې په هر کچه د 500 افغان ښځو حالات سمول وو. د روزپانې په خبره د دې پروګرام په اړه ګمان کېده چې دا به د ښځو سړو د ژوند بهتره کولو په برخه کې د یو ایس ایډ تر ټولو لوی پروژه وي، خو د دې د پیلېدو 3 کاله وروسته یو ایس ایډ په هغه کارونو کولو کې پاتې راغلی چې د ښځو پرمختګ لپاره په خپلو اهدافو کې شامل کړي وو. سیګار ادارې د سپتمبر په 14 په یو رپورټ کې ویلي د یو ایس ایډ د پروموټ یا بهترې پروګرام لپاره په 3 کلونو کې 9.5 میلیونه ډالر لګول شوي، خو دې پروژې د افغان ښځو ژوند بهتره کولو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي. سیګار زیاتوي د 2.4 میلیونه ډالرو د یو ایس ایډ دا پروژه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتظامی په وخت کې اعلان شوې وه. ډان وسپنلی کې د یو ایس ایډ په پروژه کې 2100 افغان ښځو ته د کار روزګار ورکولو خبره هم شامله وه، خو اوس معلومه شوې چې د دې پروژې له لارې یوازې 850 ښځو ته بهتره روزګار ورکړل شوی دی. د روزپانې په خبره د افغانستان د ښځو چارو ریاست او یو ایس ایډ ترمنځ یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکولو کې د پاتې راتللو له وجې هم د دې امریکایي ادارې یوه پروژه نه ده عملي شوې. ډان وسپنلی کې د یو ایس ایډ د پروموټ پروژو پاتې راتللو مختلف وجوهات کېدای شي، خو یوه وجه د دې پروژو چلولو لپاره په بیوروکراسي او د کارونو عملي کولو لړ کې د ټاکل شوو خلکو په برخه کې ګڼ مشکلات وو. ډان وسپنلی کې د افغان ښځو په داسې ډول مرسته چې په حالاتو کې اوږد مهاله بهتري په نتیجه کې رامنځته شي مخه یې د امریکا نوم ښه کول دي. وسپنلی کې د افغان ښځو په رښتینې توګه ژوند ښه کول، هغې د روزګار او د مشرۍ مقام ته رسولو لپاره جوګه کول کېدای شي یوازې لکش میر خلکو لپاره د پام وړوي.
دا مشال ریډیو دا.
کارپوهان او د قبایلی اولس لخوا ځینې خلک وایي چې قبایلی سیمې دومره قیمتي معدنیات لري چې پرې دا سیمې په اسانه آبادېدای سي. څېړنکار اشرف علي وایي په قبایلی سیمو کې د سکولونو، روډونو، هسپتالونو او سرکاري ودانیو جوړولو او نور کارونو لپاره دومره ډېرو پیسو ته اړتیا ده چې کېدای سي حکومت یې په اسانه پوره نه کړی سي، خو د قبایلی سیمو معدنیات دغه پیسې د د پوینه برابرولای سي. دا چې حکومت او د سیمې ولس څه دریز لري د اسرائیل مومن په ریپورت کې اورو.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر شپلی وایي د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې اف ډی اے د معلوماتو تر مخه دا وخت په قبایلی سیمو کې په ټنونو قیمتي معدنیات موجود دي. نوموړی وایي قبایلی سیمې دومره قیمتي معدنیات لري چې پرې دا سیمې په اسانه آبادېدای شي. اشرف علی وایي په قبایلی سیمو کې د سکولونو، روډونو، هسپتالونو او سرکاري ودانیو جوړولو او نورو کارونو لپاره دومره ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې کېدای شي حکومت یې په اسانه پوره نه کړي، خو د قبایلی سیمو معدنیات دغه پیسې برابرولی شي. په قبایلی سیمو کې د معدنیاتو په اړه اشرف علی وایي
چې تقریبا 50 ملیون ټن دا کاپر پکې پروت دی، دغه سیده ماربل سی دی، هغه تقریبا 1000 ټن ریزرو پدې کې پراته دي. دې کې چې کوم دی د کوئلې کورم ایجنسی کې په دار ادم خېلو کې د دنیا ذخیرې پرتی دي. دا سه سوپ سٹونز چې کوم دی هغه یعنی په یورپ کې دا یو ډېر های ډیماند دی، هغه دلته کې پراته دي. پدې کې چې کوم دی آیرن دی، پدې کې چې کوم دی یعنی زمرد پراته دي.
ډاکټر شپلی وایي کڅ هم په قبایلی سیمو کې تر ډېره امنیت پر ځای شوی او حکومت کولای شي چې په ساينسي طریقو دغه معدنیات راوباسي، خو دغه معدنیاتو د راوړلو لپاره سړکونه نشته او تر ټولو غټ خندا دی چې لا هم په قبایلی سیمو کې د ځمکو اصلاحات نه دي شوي. په قبایلی سیمو کې لا هم په خلکو کې د ځمکو تقسیم نه دی شوی او د معدنیاتو غرونه د یوې قبیلې شریک ملکیت ګڼل کیږي. خو اشرف علی وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته به اوس دغه مسله هم هواره شي. خو د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومن وایي دغه کار به هله ممکن شي چې حکومت د معدنیاتو په کاروبار کې قبایلی ولس برخوال وګرځوي.
حکومت له پکاري چې د خلکو حقوق په دې کې میک شو کیو دا ثابت کی چې د خلکو دا پیسې چې دا به اول په دې باندې لګي، یو خاص پرسنټیج به چې هغه ته وباس.
د کورمه د غنداو سیمه یو سیدونکو شاهد سمکنه چې قبیلې د مادنیاتو غرونه لري وایي که حکومت د دوی د مادنیاتو په پیسو دوی ته تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړوي او نور پرمختیایي کارونه ورته کوي، نو دوی به پر ډیر خوشاله شي.
اصل مسله دا ده چې د کیو خدای حکومت دې طرف ته توجه نشته ده. کچی ته حکومت دې طرف ته توجه وي کی نزغ بدا وایم چې کورم جنسی خو پیدا او نور خو بزرګونو خلکو ته په دغه علاقې کې روزګار ملو شي، د خلکو پر روزګار چلو شي.
خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاد یو د حکومتي ګوند ترک انصاف غړی ساجد مومن وای چې مادنیات د قبایلی ولس ملکیت ته او حکومت یې نه غواړي چې په خپل لاس کې یو اخلي، او د قبایلی سیمو آبادکاری به حکومت په خپل پیسو کوي نه چې د ولس د مادنیاتو په پیسو.
ان شاء الله زمونږ چې سمره د فاټا یوازې د پی ټی آی ایم ان ایز پارلمنټیرین نه، بلکې زمونږ چې د فاټا نور زمونږ د نورو ګوندونو سمره مرګري دي، مونږ ټول لا ټول شو او مونږ یو ځای میټینګ هم وکړو. باقی ان شاء الله زمونږ کوشش داري چې مونږ د وزیر اعظم سره نن ټیم راخلو. زمونږ چې سمره د فاټا ایم ان ایز دي، مونږ ټول په ون پوینټ ایجنډا باندې ټول متفق دي چې د فاټا د ترقې لپاره به مونږ څه کوو، دا غي د فاټا د ان ایف سی پیسې به مونږ څنګه راوباسو، هغه به څنګه مونږ په ترقې باندې لګو.
یا د ویچر پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد د نورو برخو په څیر نظام قبایلی سیمو ته په غزولو او هلته د انفراستراکچر جوړولو لپاره به هر کال قبایلی سیمو ته 10 ارب روپۍ ورکوي. خو د قبایلی سیمو ولسوای چې لا هم په دې لړ کې تر دې دمه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي. خو ساجد مومند وایي چې حکومت یې پلان لري چې ډېر زر په دې لړ کې کار پیل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د محرم ورځ شپې دی او ډیر اسماعیل خان د خیبر پښتونخوا غسیمه ده چې یو لتر ټولو حساس سیمه ګڼل کیږي او وخت نه وخت پر داس موکو باندې پکې نوړ پیشي رامسته سوی دی. هلته د مشال ریډي خبريال سیلاب مسعود د پولیسو لازلي مشر ظهور افریدی سره د امنیت پاړه خبرې کړې دي. راځي چې هغه خبرې واورو.
د ډیر اسماعیل خان ضلع خصوصا ډیر اسماعیل خان شار د محرم الحرام په شپو ورځو کښې په حساس ترین شارونو کښې شمېر دی. په دغه اولې سره مشال ریډیو د ډیر اسماعیل خان ضلع د پولیس فورس مشر افسر ظهور افریدی سره په ځانګړې مرکه کښې پوښتنه وکړه چې د محرم الحرام مذهبي تقریباتو په حوالې سره د ډیر اسماعیل خان شار د حساسیت اهمیت په لحاظ د څومره توجه وړ دی.
تاسو ته چې څنګه پته چې په روستو اوه اتو میاشتو کې د کال په ډی ای خان کې تقریبا 15 دهشتګردۍ او ترهګرۍ واقع شوې دي. په هغه تناظر کې په ډی ای خان کې محرم الحرام ډېر د حساس نوعیت ته رسېدلی دی، او چونکې مخکې کالونو کې سن 1985 نه رادېلې ډی ای خان کې په مختلف تواتر سره شیعه سنی فسادات د ترهګرۍ واقعات ټارګټ کلینګ او داسې واقعات شوي دي چې په هغه ته مونږ نظر وکړو، نو په هغه په وجه باندې مونږ محرم الحرام ریډ الرټ لیول ته خپل د سکیورټي سینریو او خپل سکیورټي انتظامات مونږ رسوو.
دغه مقصد لپاره د پولیس فورس سب بندوبست کړای دی.
په هغه سلسله کې مونږ تقریبا ټول ډی ای خان په څلورو زونز کې تقسیم کړی دی. دوه زون مونږ سیټي او کینټ لور کړی دی، د دینه علاوه په هاړپور او کولاچی یو زون پروا مونږ ډیکلیئر کړی دی.
د پولیس فورس د سرتیرو د ملاتړ لپاره د نورو ادارو سرتیری به هم موجود وي؟
جی بالکل، جی ڈی خان یو چوڼې حیثیت هم لري، په دا کې د فوج چوڼې هم ده، په دا کې موږ سره 5 آرټیلری بریګیډ موجود وي او دا غوي ریکویزیشن هم موږ کړی وو په پروا کې، په سیټي کې، په کولاچی کې، په درابند کې، په یو تحصیل کې، په یو امام بارګا باندې موږ سره به د آرمی یونټ هم ډیپلوی وي.
د دغه ټولو سرتیرو شمیر به څومره وي؟
د پولیس ټوټل نفری په ډی خان کې د محرم پاغه کې د شپې گزرونه پاس نفری ډیپلوی ده، په محرم الحرام د پاره پاغه کې زمونږ د ډی خان خپل څه تقریبا 4000 پیر نفری ده، او 2000 نفری مونږ د بهر زیلونه ریکویزیشن کړي وا. پاغه کې د اف سی پلاتون نه دي، د اف ار پی پلاتون نه دي، او د الیټ پلاتون نه دي، ا مونږ لا ملو شوی دي.
پر شکمنو کسانو نظر ساتلو د پاره نور مو سرنګ انتظامات کړي دي.
کوم شکمن کسان دي زمونږ موست وانټډ کسان دي په فورث شیډول کې دي، په هغه باندې الریډي روستو وی میاشتې نه زمونږ سرچ ان سټرایک اپریشن می، سینیټایزیشن اپریشن می، مونږ ځان لم کوو، د سی ٹی ڈی سره هم کوو، د انټیلیجنس ایجنسیانو سره هم کوو، او پاغه کې مونږ ډیر کسان روچت کړي هم دي. په نهم او لسم محرم باندې چې اول ځل پډی خان کې مونږ د سلو نه زیاتې کیمرې نصب کړي دي په پروسیشن روټ باندې، او وسرا وسرا د هلیکاپټر په انګریزي کې ورته سوټي ای اغه مونږ اپروف کړي دا. موبایل جیمینګ مونږ ورته ریکوست کړي په نهم او لسم محرم کو، کوشش وکړو چې صرف په لسم محرم یو کو بداسې لاغه کې یو چې صرف پروسیشنز په کومه وږي چې نور آبادی ته نه افیکټ کیږي. او دین علاوه په سی آر بی سی باندې، په خار، په بهر اطرافو باندې مونږ په مختلفو پوینټونو باندې شپږ دیرش داسې چیک پوسټونه لګولي دي، جوائنټ چیک پوسټونه هم دي د آرمی سره. دین علاوه چې د ډی خان کم شپږ انټری ایگزټ پوینټس دي، هغه مونږ ری سټرینتن کړی دي، او په هغه باندې مونږ ډیپلویمنت انهانس کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلې اوس به په دې برخه کې د هارون بچایو سندره واورو.
وہ تیر کا ملے بہلکا کی دل بھی دلے